مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ لیدکاته، د درغلي په ضد د خیبر پښتونخوا د پخواني وزیر اعلی څرګندونې، د خپلو ورکسو کسانو د خوشکو لپاره د بلوچستان لاریون، په پا پاکستان کې د فالج د ناروغي زیاتوالی او د ایران او افغانستان په اړه د راپورونو ترڅنګ د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه درته ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیلې هم لرو. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. لومړی د مهم خبرونو سره ټکه، د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو ویلي د افغان حکومت په مشرۍ کې به په دې هیواد کې د سولې پروسه پر مخ بیایي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی په دې سیمه کې له تیر شپې د دوو ورځنیو کرفیو لګول اعلان کړی. اسرائیل نن وختي 16 فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو ویلي د افغان حکومت په مشرۍ کې به د سولې پروسه پر مخ بیایي. دا څرګندونې پرونه وخته په لندن کې د هغې غونډې پر مهال سوې دي چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یې کوربه و. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون درلود. د برتانوي وزیر اعظم دفتر ویلي چې په دې غونډه کې درې واړه مشرانو ویلي چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې ترڅنګ د اسلامي اقتصادي غونډې ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویل افغانستان د عربونو ډالرو ارزښت لرونکي طبي زیرمې لري.
We intend to strengthen our national economy.
نیت مو کړی چې خپل ملي اقتصاد د تحول په لسیزه کې لکتر لګل درې لارو پیاوړی کړو. د تحول دغه مرحله له 2014 میلادي کال څخه پیلېږي او تر 2040 پورې دوام کوي. لومړی غواړو چې د کرنې او د کرنیز سوداګرۍ د برخو پر پراختیا تمرکز وکړو چې زموږ د نفوسو په 60% کې کار بوخته ده.
د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ د روان کال په فروری کې هم داسې غونډه شوې وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کول و. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي له تیرې شپې نیولې بیا تر سبا پورې به په ټول شمالي وزیرستان کې پر ګرځېدلو بندیز یا کرفی وي. دا خبره د پولیټیکل انتظامی چارواکو تیر شپه مشال رادیو ته وکړه. چارواکو ویلي چې ولس دی په دې دوران کې سړکونو ته نه راوځي او که یې له کرفیو سرغړونه وکړه نو د چارواکو په وینا تاوان به په خپل ذموار وي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو د دې ګرځبندیز وجوهات نه دي په ډاګه کړي. په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ کرفیو وي، خو د نن او سبا لپاره دا کرفیو په ناڅاپي توګه لګول شوی ده. په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو یو حکومت پلو قبایلي مشر او د هغه د کورنۍ شپږ غړي وژلي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د سې شنبې په سهار هغه وخت د بلوچستان په ډیره بوکټي کې رامنځته شوې ده چې وسلوال د دارا خان نومي قبایلي مشر په کور ننوتی او هغه د کورنۍ له شپږ غړو سره یو ځای وژلي دي. وسلوال له پیښې وروسته تښتېدلی دي او په سمدستي توګه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د پاکستان د سند صوبې په یو شمېر شهرونو کې د سې شنبې په شپه وړې چاودنې شوې دي. د پولیسو په وینا د کرکر چاودنې په حیدرآباد، کوټری، لاړکانا، دادو، مهراپور، بدین، خیرپور او نور سیمو کې مخې ته راغلي دي چې یو کس پکې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سند کامپرستو ګوندونو نن د چهارشنبې په ورځ د هړتال اعلان کړی دی. سندي کامپرستو د هړتال د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د اعلان شوي آرډیننس تحفظ پاکستان په زد کې کړی دی. د امریکا یو پخوانی عسکر او یو ملکی وګړی په افغانستان کې د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت د تیلو په غلا مجرم پیژندل شوی او د بند سزا پر ورکول شوی ده. 30 کلن پخوانی عسکر کریستوفر ویور د امریکا په کولوراډو ایالت کې په 3 کاله او یوه میاشت بند محکوم شوی او بل پلو 30 کلن جانتن هایتور ته د 2 کالو او 3 میاشتو بند سزا ورکول شوی ده. د دواړو کسانو منلې دي چې دوی دا کار کړی دی. اسرائیل نن وختي شپږویشت فلسطینی بندیان خوشی کړی دی. دا لا ډیر مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د امن د ولاړو خبرو اترو د بیا پیلولو د تړون برخه ده. په دې بندیانو کې ځینې داسې وو چې شل کاله په زندان کې پاتې شوي وو. په لویدیځه څنډه او غزه کې خلکو هغوی ته په جشنونو کې هرکلی ووایه. ټاکل شوی وه چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس هم د خوشی شوو بندیانو ته هرکلی ووایي. په اسرائیل کې ډیر خلک پر دې تړون خفه دي. هغوی د فلسطین دا وګړي ترهګر بولي او وایي چې د اسرائیل خلکو پر ضد یې جرمونه کړي دي. په زرګونه فلسطینی وګړي له هغه وروسته د اسرائیل په زندانونو کې بندیان دي چې کله اسرائیل په 1948 کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال پر لویدیځه څنډه او غزه باندې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د څار اداره او ایراني چارواکي پر دې سلاسوي دي چې د نومبر پر 11 نیټه په تهران کې سره کښېني. دا له هغه وروسته ده چې د ایران له اټمي پروګرام سره د تړلو اندېښنو د لرې کولو لپاره ګټورې خبرې وسوې. دا اعلان د سی شنبې په ورځ په ویانا کې له دوو ورځنیو خبرو اترو وروسته سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د څار د ادارې مرستیال مشر تیرو ورجورتنا د دې مسلې د هوارولو لپاره د ایران نوې وړاندیز د خبرو اترو او همکاري په ټینګولو کې ګټور بللی دی. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن د متحده عرب امارتو په شارجه کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د مازیګر پر 4 بجې پیلېږي. تر دې وړاندې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د 2 ټیسټ لوبو په لړۍ کې یوه جنوبي افریقا او بله پاکستان وګټله. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د سولې په اړه د افغان پاکستاني او برتانوي مشرانو ترمنځ خبرې اترې شوې. دا چې د پاکستان نوی ولسی حکومت افغان سولې ته څومره ژمن دی د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي.
نواز شریف مسالې چې دونو چانس دا دی چې به فوج د مرزي نه بغیر څه فیصلې نه کوي. هغه نه بغیر فیصلې وکړي بیا هغه عملي کول یو ډېر لوی سوالیه نشان دی.
د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی د د پر ګوند درغلی تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې د خپل ځان او ګوند مشرانو هر ډول احتساب ته تیار دی.
مونږ حاضر یو د ملک ادارې مشته قانون مشته عدالتونه مشته کچا سره زمونږ خلاف سئی او سرسترګو لار دی شي تحقیقات دی وشي چې پته ولګي چې حقیقت څه دی او دروغ څه.
بلوچستان د خپل ورکسو کسانو د خوشکولو په موخه ل کوټي د کراچي پر لور خپل لاریون ته دوام ورکړی دی. د رواني خبرونه په پای کې د مېرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاند هیل اوریدل هم هېروي چې دا ځل په پاکستان کې د شزو او سړیو په ژوند کې د فرق په اړه جوړ شوی دی.
کوم هغه سیم ټایم پرې بتره کې نشي کېږي چې سره پرې پکې پورا کوم تعلیمي افته نه وي او په خپل خپل نه وي ولاړ.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې هر ورځ په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او کچيري تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره یو وار بیا خپل ژمنې تازه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرونه وخت په لندن کې د درې اړخیزې غونډې په ترڅ کې یو لوی بل سره وکتل. تر دې وړاندې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ درې نورې غونډې هم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوري راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په اړه خپل ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. ډیوډ کامرون پرون په لندن کې د کرزی او نواز شریف ترمنځ د خبرو کوربه وو. د برتانیا صدر اعظم دفتر وایي چې دغه درې اړخیزه غونډه د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. دا وروسته له هغې چې نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی دی، لومړی ځل دی چې نوموړی په درې اړخیزه غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې د امن ټینګښت او له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو ګډون کېدل دي ګډون کوي. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر وایي درې واړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې په سیمه کې د سولې ټینګښت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. دوی د اقتصادي همکارۍ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او په دې برخو کې یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له درې اړخیزې غونډې مخکې په لندن کې په یو خبري کانفرانس کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. هغه وویل موږ په افغانستان کې د ثبات لپاره هلې ځلې کوو او د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر
دی وائی مغ غواڑو چی افغانستان کے ثبات راشی مغ غواڑو چی افغانستان کے راتلن کی کی داسی یو حکومت وی چی د ټولو سیاسی گوندونو څخه جوړ وی. زمنګ نظر داده چی د افغانستان امنیت نه اواز د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره خو او مهم دی.
د چارو کارپوهان وایي د امنیت ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول هم د دې هیواد د ثبات لپاره مهم دي. ولسمشر کرزي پرون د اسلامي هیوادو اقتصادي غونډې ته چې پکې د نړۍ د نږدې 1300 هیوادو سیاسي او اقتصادي مشرانو ګډون کړی په وینا کې وویل چې افغانستان د تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. کرزی ویل د افغانستان د قانونو په ګډون طبیعي زیرمې کولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونو ته د عاید یوه منبع او پانګه تضمین کړي. کرزی وویل
وی انټند ټو سترینګتن اور نېشنل اکانومي
نیت مو کولای چې خپل ملي اقتصاد د تحول په لاسه کې لیکتر لګل درې لارو پیاوړی کړو. د تحول دغه مرحله له 2014 میلادي کال څخه پیلېږي او تر 2040 پورې دوام کوي. لومړی غواړو چې د کرنې او د کرنیز سوداګرۍ د برخو پر پراختیا تمرکز وکړو چې زموږ د نفوسو په 60% کې په کار بوخته ده. افغان ولسمشر برېټانیا ته په 15 ورځنی سفر تللی. نوموړي د روان کال په فبروري کې هم د پاکستان او برېټانیا د مشرانو په ګډون په ورته غونډه کې ګډون کړی و. هغه مهال کرزي د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري سره په دې غونډه کې چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم هغه مهال کوربه و خبرې کړې وې. له هغې غونډې سره داسې هیلې زیاتې شوې وې چې ګوند په شپږو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو جوړجاړی حاصل شي، خو نه یوازې دا چې دا هیله پوره نه شوه بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې پر پوله د بریدونو او د دواړو لورو ترمنځ د لفظي شخړو په ګډون د یو لړ عواملو له امله کړکېچنې شوې دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مو اوریدل په لندن کې د افغان ولسمشر او د پاکستان او برتانیې د وزیر اعظمانو ترمنځ د ډیرخیزه غونډه وشوه. په افغانستان کې د سولې خبري اترې او د شاند افغانستان پاکستان او برتانیې د ډیرخیزه اړیکې د غونډې د ایجنډا مهمه برخه وي. یا د غونډه د دې لړۍ څلرم غونډه و، خو پښتنه دا چې آیا تیرو غونډو څه نتیجه ورکړې ده او کنه؟ دا به د عبدالحق کاکړ په راپور کې واورو.
څنګه څنګه چې د کال 2014 په پای کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو وخت رانږدې کېږي، امریکا او نور هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبان سره د سولې خبرې اترې پیل شي او یو نتیجې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه سوي هڅې ناکامه شوي، خو برتانیا له څه مودې راهیسې تر بل هر یو هیواد زیاته فعاله ده چې په دې اړه پاکستان او افغانستان یو نتیجې ته ورسوي. تر دې وړاندې غونډې شوي چې زیاتره کارپوهان وایي څه خاص نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه محمد اکبر وریا وایي برتانیا غواړي پاکستان ته مخکشه رول ورکړي.
هغه دوه نور هیوادونه چې له افغانستان سره په ناسته کې ګډون کوي تر اوسه په نړۍ کې د افغانستان په حق له هیڅ ډول مسایل نه دي مطرح کړي. مثلا پاکستان تر اوسه نه دي چمتو سوی چې له افغانستان سره په صادقانه توګه مرسته وکړي. انګلستان هم له هغه وخته چې د افغانستان پر ضد مفکره لري تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې هغه بدل کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې د سولې د بهیر مشري په راتلونکي کې پاکستان ته وسپاري.
خو د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون بیا وایي د نورو هیوادونو په پرتله برتانیا د پاکستان او افغانستان په رانږدې کولو کې ښه رول لوبولی سي.
پاکستان پل د طرف نه د دې حمایت په دې کې وکړي چې طالبانو ته وایي تاسو چې د ریکنسیلیشن پروسس کې حصه واله کرځي صاحب هم دا وایي، نو برتانیا به دا کوشش کوي چې پاکستان ته دا وایي. او پاکستان په خپل سوزله ویلې دي چې مونږ تیار یو مدد کولو لپاره.
په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو نوی حکومت جوړ شوی او نوموړي ویلي چې دوی به افغان پالیسۍ ته له سره کتنه کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ساس ډاکټر اجاز خټک وایي که په اوسنۍ غونډه کې د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم په خپل سر یو زړور ګام واخلي، نو د دې په وینا ممکنه ده په عملي کولو کې به مشکلات رامخې ته شي.
چانسز دا دی چې به فوج دې مرځي نه بغیر څه فیصله نه کوي. خو هغه نه بغیر فیصله وکړي نو بیا هغه عملي کول یو ډېر لوی سوالیه نشان لوی. دلته کې هغه دلته کې دا یو کلچر نه جوړ شوی، سیاسي کلچر هم نه جوړ شوی، ایڈمنسٹریٹ کلچر هم نه جوړ شوی. کی سیاسی حکومتوں خبرہ اور فیصلہ سنجیدگی سے رسوخ واخلی فوج کو بالکل نہ اخلی صرف بیوروکریسی دمنا دغا نہ کہی دیتا اہمیت نہ اور کہیں نسل اور سول حکومتوں کے خپل ویکنس دی دی پوی اور دی کمٹمنٹ
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا دوشنبه په ورځ لندن ته لرسیدو سره سم خبري اعلان تول چې له حامد کرزی سره په غونډه کې به د پاکستان پالیسی بیا په ډاګه کړي چې هیواد په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ غواړي
عبدالحی کاکړو چې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ د غونډې د نتیجو په اړه تاسو ته راپور اوروي
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریده مشال رادیو له اړخه د نننیو راتلونکو ځنګړو 19 خبرونو لړلیک تاسو او اوریدي اوس ته د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا په خواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خپل پلار او د عوامي نشتل ګوند د مشر غړي اعظم هوتی هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د ګوند مشرانو درغلي کړي او پیسې اخیستي دي حیدر هوتی پرون په پېښور کې تریوي خبري غونډې ورسره مشال رادیو ته وویل چې په خپل دور کې هیڅ درغلي نه ده کړې خو کڅوک بیا هم د دوی د ګوند پر مشرانو یا د صوبې پر پخواني حکومت د درغلي تورونه لګوي نو هغه یا عدالتونو یا احتساب کمیشن ته رجوع کولای شي په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال راپور ورکړي
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او دا سینیټر اعظم هوتی زوی امیر حیدر هوتی د خپل پلار له اړخه د عوامي نشل پاټې په مشرانو الزامونه به بنیاد ګرځولې دي او ویلې دي چې د پلار اعظم هوتی یو ذاتی او کورنۍ شخړې ته سیاسي رنګ ورکوي د نه پورز په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا په محل امیر حیدر هوتی وویل چې د پختونخوا قافله کې هغه د ولی خان او اسفندیار ولی خان په مشرۍ ویاړ کوي او زیاته کړه چې باچا خان د کورنۍ د پښتنو د پاره خدمت د چانه پټ نه دی د اویل چې د پلار د کور جنگ اجرې ته راوړې دي هو غیلا یو سیاسي رنگ ور کول غواړي
ما دومره ویل تکې چې اغي د ذاتی مسلې نه سیاسي جوړ کړه دا مسله د کور مسله دا ذاتی دا سیاسي نه ده
پدې محل د امیر حیدر هوتی سره د عوامي نشل ګوند نور مشران لکه سینیټر افراسیاب خټک سینیټر زاید خان بشیر مټه میا افتیار حسین او سردار حسین بابک نه علاوه د دغه ګوند ګڼ شمیر کارکنان هم موجود وو حیدر هوتی وویل کچری چا سره د عوامي نشل پارټي د مشرانو خلاف یا تیر حکومت وزیرانو خلاف د کرپشن او د درغلې سره ثبوتونه وي نو عدالت یا احتسابي کمیشن ته د لاړ شي چې صحیح حقیقت مخه ته راشی
ما خوندن هم خبر اوکړه ډیر وضاحت سره چې زخپل ځان او هغه ټول خلق چې کم په حکومت کې شریک او شامل وو مونږ حاضر یو دی وخت کې مونږ په حکومت کې مونږ د حکومت نه باریو په دې ملک کې ادارې مشته قانون مشته عدالتونه مشته کچا سره زمونږ خلاف سي او سرسترګو لاړ دي شي تحقیقات دی وشي چې پته ولګي چې حقیقت څه دی او دروغ څه
د پښتونخوا موجوده وزیر اعلی پرویز خټک له اړه په تیر حکومت د الزامونو په جواب کې امیر حیدر هوتی وویل چې پرویز خټک په خپل د تیر حکومت سرور کار وزیر پاتې شوی او کچره په حکومت کې ټګي یا درغلی و نو په کار وا چې هغه د وخت اعتراض کړو دوبای سملې کې د وزیر اعلی پرویز خټک د وینا او تورونو په حق له حیدر هوتی وویل
کم از کم د صوبې وزیر اعلی او چې کومه اوردر ده وزیر اعلی هغه لهجه هغه طریقہ او هغه الفاظ هغه سره خنخی چې کوم پهون بدقسمتی نه زموږ د صوبې وزیر اعلی استعمال کړی
د یادونه دا چې یو ورځ وړاندې سینیټر اعظم هوتی هم په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه کړې و او ادعا یې کړې و چې اسفندیار ولی خان او افراسیاب خټک د 2008 ټاکنو نوړاندې د پښتنو په سر سودا کړې و او په خپل خاورې د یو لوی جنگ مرسته هم کړې ده
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال 19 خبرونی
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شی
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري او کچيري تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او زو د کوټ پر لور بلوچستان د خپل ورکسو کسانو د خوشکولو په موخه د وړ میور د راهسي له کوټ څخه د کراچي پر لور لاریون پیل کړی دی. په پښو تر سره کېدونکو دغه لاریون چې د ورلوک ورکو بلوچستان د ژغ له سازمان لخوا ترتیب شوی په کې شزي او ماشمان هم برخه اخلي. د دغه اوجده لارین ګډونوال غوښتنه کوي چې نړۍ د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د دوی غیب کړل شوی خپلوان خوشی کړي. په دې اړه مو څو شپې وړاندې په کوټه کې خپل خبريال سره تړون ونیوي. نوموړي د دغه لارین یا لانګ مارچ تازه حال څه دا ډول سره شریک کړي.
د کوټې څخه د ورکو سو بلوڅو کورنۍ او ورمو مراد د کوټې لپریس کلب دا لانګ مارچ فایل کړ په شو باندې. او د شپې د مال دوی تر خبرو چې دی وایي چې شپایا د مستونګ کټ کوچې چې متر څه دی ویل چې دوی دوه مشه په اړه باندې تر دې وړاندې لومړی شپه دوی د کوټې په لکفاس کې مکه کړی و چې کوټې سره نږدې سیمه ده. او نن به دوی نه بجې دی ویل چې دوی بل کټ کوچې څخه بیا پر مخ باندې پسی دي. دوی لومړی ویل و چې پنځل شل ورځې کې کراچی پوری ځان رسی کته هم د دې خبره ده لاس ورځو د شو مزل دی تر کراچی پوری 900 کیلومتره واټن. خو دوی وایي چې دوی سره زنانه هم دي ماشومان هم دي نو ځکه دوی دغه لاس ورځو مزل په 15 یا شل ورځو کې وکړي او کراچی ته ورسیږي. دا لانګ مارچ دوی د دې لپاره پای کوي چې دوی وایي چې دوی په زرګونو کسان ترایتم دي ورکسیو دي او تر هغه وروسته بیا د ډیرایو خراب شوي په مرمیو سوري مړي مندر شوي دي. د دې لپاره دوی وایي چې د نړۍ په پاکستان باندې فشار واچوي چې تر څو د دوی کوم ورکسیو کسان دي دا را خوشي سي دوی د لانګ مارچ له کوټې څخه کراچی ته پایل کړی دی.
دا راته وایي چې حکومت بلوچستان صوبایي حکومت په دې اړه څه وایي. آیا دوی ډیر سمایوس سوي دي چې اوس د بلوچستان پر ځای کراچی ته مخه کړی ده؟ حکومت څه دریز لري؟
دا چې دا چې د بلوچستان وزیرانه اول ورځ په کراچي کې کوم خبري غونډه کړې او هغه کې دوی ویلي و چې د تر اوسه پورې په دې کې ناکام شوی دی. دا چې نه دی ویلي چې دا مکمل ناکام شوی دی چې تر اوسه پورې دا چې څنګه شپږ میاشتې وشوي په دې کې دی ناکام شوی چې دا د تریتم څه یو بدو څو څنګه حواله نکړه. او د دې سره دلته باید ذکر وکړم چې مخکې به هم دی چې د امام قدیر چې د دې کمپ کاندې احتجاج کوم چې ویلي دی تریتم څه کسانو د کورونیو دغه په کوټه کې احتجاجي کمپ لګاوه او دغه په کله موسم لږ سوړ شو یخ شروع شو. دغه بیا له دې ځایه د کمپ ټول وګړي به ورته ولاړو په کراچي کې به دغه د کمی د ژمي شپې چې وې دا په کراچي کې تیر کړي. تر کې دا دوی یوازې چې مخې به دوی په ټرین یا په موټرو کې کراچي ته تلو دا دل دی وایي چې موږ دغه په پښو باندې لانګ مارچ تر کراچي پورې کوو چې تر څو نړیوال زیات دې په تفتام شي. نو مخکې هم دوی په کراچي کې هم په اسلام آباد کې هم د پاکستان په نورو شهرونو کې دا احتجاجي کمپ لګولې وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
دې له سخت راوړی کیره هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. زما ژغله مشال رادیو سخاوري. رټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې د پنجاب صوبې په ساحوال سیمه کې په روانه میاشت کې یو ځوان لږت لږه 25 شزي په چاقو وهلي او زخمی کړي دي. د دغه راپور مهم ټکی به زموږ همکار شاهین بنیرې درته واوروي.
رويټرز خبري اژانس د پولیس چارواکو له خلیل کې د پنجاب په ساحوال کې یو ځوان هلک خواوشا 25 خزي په چاقو وهلي او زخمی کړي دي. د ساحوال د پولیسو ویان حسیب الحسن خبري اژانس ته ویلي په چاقو د وهلو ډیره پیخي د مخام په وخرا مست شوی خو ولې د سکول په زن جنکو هغه وخت بریدونه شوی کله چې هغه د سکولونو نه راستنې دي. ویان زه تکړه د زپل شوی خود شمیره د 25 او 150 ترمنځ ده. د بریټ کون کې د نیت پاړه سن شویل کې دي خو پولیس وایي کې دي شی په ذهني توګه ټیک نوي. د چیچه وطنی روختون ډاکټر عاصم وقار ویلي پډې رخصو د مخام په وخت بریچ شوی ولې په دوی کې دوه خزیداسي دي چې برقی په سر کړې وي. ډاکټر وقار وایي د اکتوبر په شپږمه نیټه یوه 22 کلنه جنۍ د خپل خور سره د کور مخې ته ولاړه وه. یو سړی په موټر سایکل سور راغی او دغه جنۍ په چاقو وهله. د چیچوتنی د پولیسو چارواکي طاهر اعجاز رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د برید کوونکي د نیولو لپاره د 2 لک روپو انعام اعلان کړی دی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي ډېرې ښځې چې د برید ښکار شوي د پولیسو د بد نوم او ځینې روایتونو له کبله پولیس ته حال نه وایي. د پولیسو په وینا اوس ډېرې ښځې د شپې پر وخت د کورونو نه بهر نه وځي او ډېرې جنکې سکول ته د تګ پر وخت د ویر ښکار دي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریدل مېرمنو پاړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هلی تاسو دروانی غړي په پای کې اوریدلای شئ. د پاکستان سټروک سوسایټي وینا ده چې د هغوی د راټول کړو معلوماتو تر مخه لفاله جهار ورځ په دې هیواد کې شاوخوا 400 کسان مري. په پاکستان کې د دې ناروغي بنیادی وجه د وینې لوړ فشار، غوړ خواړه او د سګریټو او تمباکو استعمال شو درسوې دي. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د پاکستان سټروک سوسایټي وینا ده چې د اغوی جمع کړی شوی شمیرې مطابق هر ورځ په ملک کې شاوخوا 400 کسان د فالج له وجې مري. فالج په علاج او مسلو کارکونکو ادارې پاکستان سټروک سوسایټي مشر ډاکټر پروفیسر محمد واسه مشال ریډیو ته اوویل درستې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د صحت نړیوال ادارې او ورلد سټروک په مرسته دا ورځ منسل کیږي ځکه چې نن سبا د بیمارۍ کې سیاتواله کتلې شوې ده. دی وايي
دا ورځ ځکه منزل کیږي چې نړۍ کې دا بیماری یو وبائی مرض غوندې په خپرېدو ده او په نړۍ کې هر 2 سیکنډو کې یو تن باندې د فالج حمله کیږي. دغه شان پاکستان کې هم دا بیماری تیزی سره خورېږي. زمونږ خپل جمع شوي شمیرې تر مخه پاکستان کې روزانه 0 نه 1.5 زر پورې د فالج مریضان په هسپتالونو کې داخليږي او داسې یو غټ شمېر هسپتالونو پورې رسېدې هم نشي او تقریبا 400 کسان د فالج د وجې امروزه مري. نو دا یو غټ شمېر دی او داسې بیماری چې علاج یې هم ممکن دی هغې نه امروزه 400 کسان مري.
ډاکټر واسه زیاته کړه چې د کامی هیلت سروې مطابق د پاکستان د آبادې 1/3 برخه داسې ده چې ورته د بلډ پریشر مرض دی او همدا وجه ده چې فالج زیات په خپرېدو دی. د ویل چې فالج او د بلډ پریشر زیات مریضان په خیبر پښتونخوا کې کتلې شوي دي. بلخوا هم د پاکستان سټروک سوسایټي یو بل ماهر ډاکټر طارق وایي چې ډېر په اسانه موږ د ناروغۍ نه بچ کېدی شو.
فالج
لپاره ضروری ده چې خپل بدن صحت مند وساتلی شي. دې لپاره ورزش او متوازن خوراک هم ضروری دی او په خاصه توګه چربي شیان نه ډډه وکړی شي. ورزش روزانه 2 کیلومتره ضروری دی. سیګریټ نه پرهیز دی وکړی شي او که شوګر مو دی نو هغه کنټرول وساتی او د اوبو څښلو مقدار زیات کړئ.
ډاکټر محمد واسه مطابق چې د اغوی اداره به د ملک په مختلفو ښارونو کې را روان کا ډاکټرانو ته د فالج د مخنیوي په حق لا تربیت ورکوي چې په منظمه توګه دغه ناروغي مقابله وکړي شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوته می پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پردې اورې رحانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاوکم 4 بجې او د خالی پرواز پاوکم 2 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. وخت د سهار 9 بجې سو بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډې سووروي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو ویلي د افغان حکومت په مشرۍ کې به د سولې پروسه پر مخ وي. د سرګندونې پر وخت په لندن کې د هغې غونډې پر مهال سوې دي چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، افغان ولسمشر حامد کرزي او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف پکې ګډون درلود. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي له تېرې شپې نیولې بیا تر سبا پورې به په ټول شمالي وزیرستان کې پر ګرځېدلو بندیز یا کرفیو وي. دا خبره د پولیټیکل انتظامی چارواکو تېره شپه مشال ریډیو ته وکړه. په بلوچستان کې نامعلوم وسله والو یو حکومت پلو قبایلي مشر او د هغه د کورنۍ شپږ غړي وژل دي. تر اوسه چا د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې د سې شنبې په شپه وړې چاودنې شوې دي چې یو تن پکې وژل شوی دی. دا اعلان کې سندي قوم پرستو نن د پداسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ هړتال کړی. سندي قوم پرستو دا هړتال د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د اعلان شوي اډیننس تحفظ پاکستان پر ضد کړی. او اسرائیل نن وختي شپږویشت بندیان فلسطینی بندیان خوشی کړی دي. دا له ډیر مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د امن د ولاړو خبرو اترو د بیا پیلولو د تړون برخه ده. په دې بندیانو کې ځینې داسې وو چې شل کاله په زندان کې پاتې شوي وو. په لویدیځه څنډه او غزه کې خلکو هغوی ته په جشنونو هرکلی ویلی.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ وړاندې کړی. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. دا چې د پاکستان کورنی ورځپاڼې په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو.
اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې الیکشن کمیشن درې صوبو پنجاب، سند او بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو تجویز کړی شوی شیډول منظوري ورکړی دا. اداري وړاندې لیکي غونډه نړۍ کې مقامي حکومتونه دي چې د بنیادي جمهوریت درجه لري او اوس پاکستان کې هم صورتحال بدل شوی دی او د سپریم کورټ په حکم بلدیاتي انتخابات ممکن شوي دي. اداري وایي بلدیاتي حکومتونو سره که چېرته د اولس امروزه مسلې هوارې شي نو هلته د غرنکامي صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو مشکلات هم کم شي. اداره زیاتوی الیکشن کمیشن په دې لړ کې اقدامات هم اوچت کړي دي. د لپاره د خزانه وزارت نه په فوري توګه شپږ ارب روپو غوښتنه هم شوې ده او په کوم ورځ به چې الیکشن کیږي نو په هغه ورځ به نتیجې هم اعلان کیږي. اداره اخیره کې لیکي بلدیاتي ادارې د جمهوریت ودی او د ملک په مفاد کې دي نو په کار ده چې سپریم کورټ او الیکشن کمیشن کوششونه دي کامیاب جوړ کړی شي او بلدیاتي انتخاباتو په حق له کم د ځنډ پیغور جمهوري حکومتونو ته ورکړی کیږي نو د هغې د سر ازاله وکړی شي. پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سوري رسم مخنیوي او د دې د خاتمې لپاره په سواد کې یو مظاهره شوې ده چې پکې سوري کې ورکړې شوې یو اتکلنه ماشومه هم شریکه وه. ادارې وایي په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او ځینې نور سیمو کې سوري د رسم له وجې ماشومانو جنکو ژوندونه تباه کړی شي. سوري چې غیر شرعي رسم دی په کار ده د دې مخالفت نه صرف زنانه تنظیمونه بلکې نور ادارې هم وکړي. ادارې په وینا سوال دا پیدا کیږي چې ولې د دې رسم په ذریعه خلک د خپل ماشومانو جنکو ژوندونه تباه کړي. ادارې زیاتوي چې سوره کې ورکړی شوي جنکې د نورو خلکو په شان نه څه هنر زده کولی شي او نه تعلیم او کدی چرته هم سي نو پیغورونه ورته هم ورکړی کیږي. ادارې وایي پنجاب صوبې کې هم جنکې په سوره کې ورکړی کیږي نو باید چې د ظلم خلاف د اواز اوچت کړی شي او زنانو نه علاوه په نارینو هم لازمه ده چې د رسم خاتمې لپاره خپل کوشونه او هڅې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه واسټری جرنال په مقاله کې په پاکستان کې د سندرو او نڅا د هغې مقابلې په اړه بحث کړی دی چې پاکستان آیډل نومیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې کیدای سي دا مقابله یوه لانجمنه بڼه خپله کړي. بل پلو برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د استرالیا وزیر اعظم افغانستان ته تللی او هلته به د هیواد کې د خپلو عسکرو د ماموریت ختمېدو اعلان کړی دی. زموږ همکار بوريوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي د پاکستان آیډل په نامه د سندرو او نڅا د مقابلې لپاره لومړی ازموینې روانې دي. ورځپاڼه لیکي دا کار شایي له دې کبله په پاکستان کې یو لانجمنه بڼه خپله کړي چې یو موټی اورپکي سندرې ویل او نڅا کول د اسلام پر ضد کار بولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي ل 15 تر 30 کال عمر لرونکو په لوش میر کسان په کراچي کې د هغه هوټل مخې ته ورغلي و چې د دې مقابله لپاره د ازموینې لومړی ورځ و. د ورځپاڼې په لیکنه دې کسانو د خپل نوبت په انتظار کې وخت نه وخت سندري پیل کړي او نور به داد ورکړ. د خپل ژغ ازمویلو لپاره ورغلی یو ویشت کلن محمد شفیع شیراز ورځپاڼې ته ویلي چې هلته ډیر وړتیا یا استعداد لرونکي کسان سته. پر ټي وي ښودل کېدونکې دا مقابله به داسې وي لکه د پاپ آیډل په نامه چې کومه مقابله په برتانیا کې پیل شوې وه او بیا په ټول اروپا او افریقا کې خپره سوه. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دا مقابله به د دسمبر پر 16 نیټه د پاکستان پر جیو ټلویزیون خپریږي کوم چې په 2016 کال کې جوړ شوی و. بل پلو د برتانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې راغلی دی چې د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ افغانستان ته تللی او هلته یې د خپلو ځواکونو د ماموریت ختمېدو اعلان کړی دی. ټونی ایبټ ویلي دا ډیر ګران کار و او د دوی خلکو د دې لپاره ډیر قیمت ادا کړی دی او د دوی 40 عسکر وژل شوی دی. ټونی ایبټ ویلي دوی به هیڅکله هم د وژل شوو عسکرو خپلوان هیر نه کړي او ورسره مرسته به کوي. ټونی ایبټ زیاته کړې ده چې په دې اعلان ځکه خوشاله دي چې د ده په وینا استرالیوي عسکر به دا ځل د کریسمس پر مهال په خپل هیواد کې وي. ټونی ایبټ په خبره کړې بیان کې ویلي چې په افغانستان کې دوی د خپل شتون پر مهال سکولونه جوړ کړي، د صحت په برخه کې خدمتونه کړي او د بنیادي ډانچې په ښه کولو کې رول لوبولی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې او ایراني چارواکو په جنیوا کې دوه ورځنۍ خبرې مهمې او ګټورې وبللې او وی ویل چې دواړه خواوې سلاسوي چې د همکاري د دوام لپاره بل غونډه څه کم دوه اونۍ وروسته په تهران کې جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران له دوه ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې راتلونکي میاشت به بیا غونډه کوي. دا خبرې چې د اتریش په مرکز ویانا کې ترسره شوې، هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کول وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مرستیال تیرو وار جوران ته دغه خبرې ډېرې ګټورې وبللې. د ګټورو خبرو اترو وروسته پریکړه وشوه چې بل غونډه به د نومبر په 11 په تهران کې جوړیږي تر څو چې دغه همکاري مخته ولاړه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د اټومي وسلو د مشکوک پروګرام په اړه د خپلو څېړنو په ترڅ کې هڅه کوي چې د ایران تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. د ایران حکومت له دغه فعالیتونو څخه انکار کوي او وایي چې دغه اداوې پر بهرنیو غلطو استخباراتي معلوماتو ولاړې دي. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د هواري لپاره د دې هیواد د حکومت د نوي وړاندیز جزئیات نه دي خبره شوي. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران نوی استازي رضا نجفي وایي ایران او د ادارې د دغه وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي. فکر کوم چې د ایران له خوا دغه نوی وړاندیز په وړاندې کولو سره موږ توانېدل یو چې یو نوی باب پرانیزو. نهایي هدف دا دی چې ټول پاتې مسایل هوار شي. په ویانا کې د روانې اونۍ خبرې د هغو خبرو اترو د مخه ترسره کیږي چې په پام کې د نومبر په 10 او 8 د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په جنیوا کې ترسره شي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی چې د اګست په میاشت کې په کار پیل کړی، ژمنه کړې چې د خپل هیواد د اټومي لانجې د هواري لپاره به له لویدي سره خبرې مخته وړي.
له ایران زو د افغانستان پر لور، کچیر امریکا او افغانستان امنیتی توافق ته سره ونه رسیږي نو کېدای شي درتلونکو کال تر پای ټول امریکایي عسكر له افغانستان ووزي، او کچیر دغه ځواکونه ووزي نو په افغانستان باندې او پر سیمه به څه اثر وي؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړي چې مهمه برخه سلطان محمد سرور درته اوروي.
عام برداشت دا دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی موافقه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو زمینه برابر کړي. سره له دې چې کابل او واشنگتن یوې مقدماتي موافقې ته سره رسیدلی دي، خو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لپاره د قضایي مسؤلیت غوښتنې یو خنډ رامنځته کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسأله د راتلونکي میاشتې لوی جرګې ته پریږي. واشنگتن هم په ډاګه کړي کچېرې امنیتی توافق ونه شي نو لکه څرنګه چې ټول امریکایي عسكر له عراق بهر کړل، له افغانستان به هم وباسي. د افغانستان د چارو یو کارپو ګرایم سمیت چې په کابل کې اوسي وایي کچېرې ټول امریکایي عسكر له افغانستانه ووزي نو وضعیت به یو مخ بدل شي. د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو کې ریښه ځغلولې. په دغه هیواد کې د ژوند زیاته برخه دغه پښتني پوري تړلې ده چې امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي کنه. کچېره ټول امریکایي عسکر له افغانستانه بهر شي نو د افغانستان حکومت متوجه امنیتی، اقتصادي او سیمه ایز ګواښونه به نور هم زیات شي او د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې او د القاعده شبکې د تعقیب لپاره به سلاکاران هم په دغه هیواد کې پاتې نشي. دغه راز به ناټو هم ونه شي کړی چې د افغانستان د ځواکونو د روزنې ماموریت ترسره کړي، ځکه چې دغه ماموریت د امریکا او افغانستان امنیتی موافقې پورې تړلې دی. کچېرې لویدیځ ځواکونه له افغانستانه بهر شي نو د افغانستان نوې اردو به له هغې مرستې بې برخې شي چې د لوژستیک، هوایي ملاتړ او استخباراتو په برخه کې ورته سخته اړتیا لري. له افغانستانه د بهرنیو عسکرو په بشپړو وتلو سره به دغه هیواد د هغې کلنۍ مرستې کمه برخه ترلاسه کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره یې ژمنه شوې. مرستندویو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د کال 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ملکی سلاکار ډیوډ یانګ چې په واشنگتن کې د امریکا د امنیتي پروژې مرستیال هم دی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پوځي وضعیت یو مخ بدل کړي.
No troops means fewer people to monitor how Western military financial support is spent.
کچېرې ټول امریکایي عسکر بهر شي نو په افغانستان کې د لویدیځ پوځي مرستې د مصرف د سارنې لپاره به ډیر کم کسان پاتې شي، چې په نتیجه کې به یې د ما په نظر مالی مرسته هم کم شي. د معنویاتو د کمزورتیا په صورت کې به استکاک نور هم زیات شي، چې په نتیجه کې به یې د افغان ځواکونو مصارف په داسې حال کې اوچت شي چې مالی مرسته به یې کم وي. افغان ځواکونه د امریکا له دوامدار نظارت پرته هم کولای شي د طالبانو مخنیوي ته دوام ورکړي، خو زه فکر نه کوم چې له کافي مالی مرستې پرته به یې وشي
کړی.
له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به له دغه هیواد سره په کلنۍ ملکي مرستې کې هم کموالی راشي. مرستندویو هیوادونو او مؤسسو ژمنه کړې چې افغانستان ته د کال 4 میلیارد ډالر ورکوي. ګرایم سمیت وایي د مرستو کموالی به د افغانستان په اقتصاد ځکه ډیر ناوړه اثر وکړي چې د دغه هیواد ډیرې صنعتي پروژې په بهرني تمویل ولاړې دي. کچېرې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه بهر شي، هغه سوداګري او کاروبار چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له موجودیته رامنځته شوی، هغه به هم له منځه ولاړ شي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې ډیرو افغانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړې. د امریکا اردو په افغانستان کې له 2 فابریکو سره قرارداد کړی چې د دوی عسکرو ته د څښاک اوبه برابروي. دغه راز ډیر افغانان د امریکایي پوځیانو په اکمالاتو کې هم کار کوي. د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې په افغانستان کې یوې نوې مدني ټولنې وده کړې. په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو، د مطبوعاتو، د ازادي او د ښځو د حقوقو لسګونه سازمانونه او سیاسي حرکتونه رامنځته شوي دي. د ناټو ملکی سلاکار ډیوډ یانګ وایي د امریکا له پوځي حضور او مالی مرستې پرته به ډیر دغه سازمانونه له کاره ولویږي.
Without western troops there won't be a safety net for international donors.
لال ویدیزو عسکرو پرته به د نړیوالو مرستندویو د مسؤلیت او سلامتی لپاره یو شبکه نوي. معنا دا چې ملکی مرستې به کم شي، د سیاسي ادارو د بهتروالي، د حکومت د محاسبې منابعو ته د ښځو د لاسرسي او د بشمار نورو اساسي اړتیاو لپاره به کم مرسته او ملاتړ پاتې شي. دغه راز ډیری بهرنی نا دولتي مؤسسې چې کار یې د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ تکیه دی، کېدای شي خپل عملیات ودروي. ځینې خو سر له اوسه له افغانستانه وتلي یا خپل مامورین کم کړي دي. له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به د دغه هیواد په سرحداتو کې هم کېدای شي ناکراری رامنځته شي او هغه قدرتونه به ترې استفاده وکړي چې د خپل سیمه ایز نفوذ د پراختیا سخت لیواله دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو لا دمخه د افغانستان له لوري د یاغیانو او قاچاقړونکو د احتمالي ورتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولې ټینګې کړې دي، خو ګرایم سمیت وایي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو به ځینې نور ګاونډي خوشاله شي. ایران به هرکلی وکړي او له کابل سره به خپل همکاري زیاته کړي. د غراز د پاکستان ځینې چارواکي هم له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتلو ته سخت لیواله دي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ مو د امنیتي تړون په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګ راپور اوریدي چې سلطان سرور وړاندې کړي. او سم ورسېدلې د میرون په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی ته د اقتصاد نړیوال فورم یا ورډ اکانومیک فورم د رپورټ تر مخه پاکستان په نړۍ کې په 2 نمبر هغه هیواد دی چیرې چې د ښځو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لریوالی دی. د نن په پروګرام کې پر همدې خبرې سوي چې وړاندې کوونکی فرخنده وزیر ده.
وطن د هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په واوري د ورلد اکنامیک فورم د یو رپورټ تر مخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لری والی دی.
کوم هغه ټایم پورې به ترقی نه شي کوی چې څوره پورې پکې پوره قوم تعلیم یافته نه وي.
د اقتصاد د نړیوال فورم یا ور اکنامیک فورم په نړۍ کې د جنسیتی واټن یا د ښځې او د سړي د ژوند ترمنځ د فاصله په اړه په خپل رپورت کې په یو سل شپږ دیرش ملکونو کې سروي کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال په شپږ اتیاو هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې ښهوالی راغلی. آئسلینڈ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې ښځې په نړۍ کې تر ټولو زیات ښه ژوند تیروي. په دې لیست کې فنلینڈ په دویم، ناروې په دریم، سویډن په څلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړنیو لسو هیوادونو یا ټاپ ټین کې په پنځم نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې په هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی چیرته چې ښځې تر ټولو زیات مشکلات لري. د ورلد اکنامیک فورم د دغه لیست تر مخه پاکستان د ښځو د صحت د ښوالي په اړه په یو سل شپږشتم نمبر دی او دا شان په تعلیمي اشاره کې په یو سل نهویشتم نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په یو سل پنځه دیرشتم نمبر دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې ښځې او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره تر ټولو زیاتې وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي.
نو دا کمی چې زنانا څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامیک فورم چې کوم دا هغه دی جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی. زویم په دې پکار دی چې موږ له خوندې سوچ خو دا ډېر د افسوس خبره ده او موږ څخه خو هر قسم قوانین مشتا مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي خو آخر څه وجه ده؟ دا زموږ سوچ دی که دا څه دي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رستو پاتې شوي دي؟ او زما په خیال کې موږ اوس هم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو، دیو سم څوک انسان نه ګڼي او دا ټولو کې خټه وجه ده.
د ورلد اکنامیک فورم دا رپورټ دا هم وایي په 2006 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتی واټن کې په یو سل دوه دیرشتم نمبر وو او په 2013 کال کې درې درجه نور هم وغورځید. پاکستان د ښځو او سړو ترمنځ په فرق کې یوازې د یمن نمخ کې دی، ځکه چې په دغه لیست کې یمن هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو ژوند په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلو سره وړاندې دی او په دویم نمبر پاکستان دی. رپورټ دا هم وایي په پاکستان کې نجونې د تعلیم حاصلولو په لړ کې یو شمېر مسلې لري او ښځې اقتصادي لحاظ سره هم په وروسته دي. لیکواله فرحت تاج وایي په پاکستان کې ښځې او نجونې اوس هم له بنیادي حقونو لکه تعلیم حاصلولو کې ډېر مشکلات لري.
تعلیم کمی، تعلیم ورسره نشته او دین علاوه چاغه خپل خپونه دی ولاړې، یعنی خپل پیسې خپل لاس نه ګټي یا نور څه د وسایل لاس کې نشته کنه محتاج دي. نو دا ټول نه مسله دا اوس کوم هغه ټایم پورې به تر کې نشي کوی چې څوره پورې پکې پوره قوم تعلیم یافته نه وي او خپل خپونه وی ولاړ. لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه کنه چې بدا دغه شانتي دا به پداوی څوک به تعلیم وي، کوم ځای کې دنیا کې جهاد وي پښتون به پکې نیغ نیغ وي. د دې وجه دا چې کور کې
میندې تعلیم یافته نه دي. اوس د دې مطلب زه دا نیم چې څوره تعلیم یافته بغیر تعلیم څوره میندې وي ټولې هغه دي بیکاره دي. داسې نه دي ډېرې داسې ښځې شته دي چې هغو تعلیمونه نه دي کړي خو هغه ډېر خیال ساتي خپلو بچیو باندې او غلط لارو ته نه پرېږدي. کوشش دا کوي چې هغو تعلیم وکړي خو دا داسې هغو ښځو دپاره څوره تکلیف ده دا څوره تکلیف باندې د وکوي. نو که چیرې دا په خپله تعلیم یافته وی که نه نو بیا به دوره تکلیف به ورته نه وي او لږ غونې د ژوند به هم اسان وي او ماشومان به هم ښه ستري دي او غلطو لارو طرف ته د جهاد طرف ته یا نور څه کومې غلطې لارې دي نشه شوه دا شوه دو شیونو ته به منتلی سو د تعلیم کمی دا اور پسې چې په خپلو خپو نه دي ولاړې خپله پیسه په خپل لاس نشي ګټې دا دوه غټې مسلې دي.
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلا هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
بلخوا دغه ریپورت خای په پاکستان کې د خزو سیاسي پرمختګ د پخوانه خښوي د عوامي نشل ګوند یو مرکزی مشره بشا گوهر وای د پخوانه وس په خزو کې سیاسي پوها زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی کې کوم غوړې متفقې ډېرې ښې دي او تاسو ښه راغلي دي نو هغه سره څنګه هغه یو راته پارٹی دا نو د هغه نمبرز زیاتی د هغه تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی خو زما نظر کې چې کوم د ان پی د بچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شو دی نو د خصو د پاره زیاتی ټول نه زیات ان پی کې ده خزو بچا خان په 1947 نمخ کې دا خبره کوله چې خزه ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر پاتای کوم دا خبره راغلی ده چې خزه هم چرته په وینګونو کې بند کړی نه دي.
سمر من الله دا هم وایي که څه هم خزي کار کوي او د خپل کورنۍ سره مالی مرسته کوي خو بیا هم په ټولنه کې د دې کار ته د قدر پسترګا نه کتل کیږي.
نوکری چی چرته چې کاروم کوي دیو په دفترو کې کوي په بانکونو کې کوي نو تر اوسه پورې دیو تا هغه ټایپ مشکلات اوسم مخې لراځي. مطلب زنانه په دفترو کې یا بانکونو کې لاو مخې هغه عزت نشتا او چې بیا موږ کله دې اکنامیک امپاورمنت خبره کوو نو هغه کې مطلب تاسو کښ دا وګورئ چې اسلام دی اسلام دی ولې یو حق ورکړی دی بجایداد هغه خو زموږ ملک کې 80% نه زیات کیسز به تاسو ته ملاویږي چرته چې دی جنکو ته خپل هغه حق هم ملاویږي او دا اسلام طرف نه یو اقتصادي توګه باندې دیو ته امپاورمنٹ ملاویږي. نو زه به دا ښیم جی چې چرته کول ریلیجن هم امپاور کوي نو بیا زموږ کلچر یا سوسایټي رستو اخلي پاتې کی نو دا وجه دا او دې کې زما خیال کې ټولو کې زیات وجه دې زموږ سوچ هغه ده.
د ورلد اکنامیک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته ده چې په صحت کې 6.9% او په تعلیم کې د سړو سره 3.9% لریواله لري. او اوس هم د هندي فلمونو د ستوري کرینا کپور په فلمي او نجی ژوند ریپورت ترازو.
कुत्ते उल्लू के पट्टे यू बास्टर्ड साले सुअर की औलाद तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तुम्हें जिंदगी भर तड़पती रहूंगी तड़पेगा तू कमीने कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मां के
बोले छोड़िया बोले कंगना.
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور ده چې په تیر میاشت کې د سیف علی خان سره د واده لوجه په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وخودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډیر نیکه ترونا اخور یې هم د هندی فلمی نړۍ پیژندل شوی استوري دی. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخې ته راغی چې پکې کرینا د کاجول، شاهرخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لدغه ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمېر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یادِ اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کرو گی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمېر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهرخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2009 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب دی وداسې جنۍ رول لوبولې چې لکورا وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرېدو وروسته خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو ته ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یوش میر فلمونو لکه هلا بول، ټشن، گول مال ریٹرنز، کم بخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځېدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 27 ستمبر 1988 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشر خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګری د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خوري ته ډیر وخت د پلار نه لري پات شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمېر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون گول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دی چې څنګه په فلمی نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم دراته ګروستو په حقيقي ژوند کې د هغه واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دوانو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپل یو شمېر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ډېر مینوال لري. داواد دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
تمشاه